سلامونه ستړي مشي کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې مو زه فریده سیال کورمنه مجله کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي پیلوي په خبرو وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ داسې یو پریکړه لیک تصویب کړی دی چې په کې طالبان د ښځو او نجونو د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. دغه پریکړه لیک چې پرون تصویب شوی طالبان په کې د یو ټول ګډونو حکومت په جوړولو کې پاتې بلل شوي دي او د افغانستان د اقتصادي بشري او ټولنیز ناورین پړه پرې اچول شوې ده. پریکړه لیک کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د تاوتریخوالي دوام افغانستان کې د ترهګریزو ډلو لکه القاعده اسلامي دولت ډلې یادایش او نورو ترهګریزو ډلو ته هم اشاره شوې ده. طالبانو تر اوسه د دې پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو او نجونو حقونو ته احترام کوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ مشر هم ویلي دي چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته پکې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي. ترکی رسانه وایي په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي انادولو اژانس او نور رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی دی چې ترکی پولیسو د انقره په الینداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی دي او ښکاري چې په چړو وهل شوی دي. د انقره د اولي دفتر په ټویټر کې ویلي د دغو 15 بهرنیو اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړی وه. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوی، خو مخکې له دې هم د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او ځورونې څو پیښې لیدل شوې دي. د ترکیې پولیس هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وروړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزي اوتمبای وا کابل کې د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره د همکاریو د تقویت په موخه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي سیمه ییز هیوادونه افغانستان سره د سوداګرۍ، انرژي او نورو تجارتي مالونو په راکړه ورکړه کې مهم رول لري. د یو نما د لامی په برخه کې راغلي دي د افغانانو د سولیز ژوند، اقتصادي ثبات او زده کړو ته د ټولو د لاسرسي لپاره ډېر هڅو ته اړتیا ده. که په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د سیمې او نړۍ هیڅ یو هیواد طالب حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه لکه پاکستان، ایران، چین او روسیه ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې لري. نن د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز کمیټې وویل د دوی وسلوال ځواکونه د خرسون ښار پر لور د پرمختګ په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له سویل څخه روسي وسلوال ځواکونه د مسکو د امر پر بنسټ په لویدیز کې د دنپر سیند څنډې پرېږدي. دا سویلي میکولاف سیمه ییز چارواکو نن سهار وویل په یو راکټي حمله کې شپه مهال دوه عام وګړي وژل شوي دي. روسیې ویلي ده له خرسون ستراتیژیک ښار څخه یې د سرتیرو ویستل د روانې میاشتې په لسمه پیل کړی دي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پخوانی مشر سپلاستر ویلي ایران ته په نړیوال جام کې لګیدل نه شي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې په 13 سپتمبر میاشت کې د ځوانې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته ایران د پراخو اعتراضونو شاهد و. امینی د اسلامي حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیس له خوا نیول شوی و او وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. سویسی ورځپاڼه ایبرلیک د پلاټر په حواله لیکلی دی چې چارته د فیفا مشر وای په دې نړیوال جام کې به ایران ته د ګډون حق نه ورکړي. ټاکل شوی ده د نړیوال جام سیالۍ د نومبر میاشتې په شلمه قطر کې پیل شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې پر طالبانو یو ځل بیا تور لګول شوی دی چې د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. د نړیوالو ټولنې شرط دا دی د پیژندلو لپاره د نړیوالو شرط دا چې باید بشري حقونه طالبان رعایت کړي. په ګراندې مجله کې د پانتون استاد او د نړیوالو اړیکو د چارو په بدله به هیڅ رپری خبرې کوو. روسیه د مسکو له هوایي ډګر شپېته افغانان نیولي او تر خوا د ایران پلازمینې تهران کې اته ویش هغو افغانانو ته چې غوښتل روسیې ته لاړ شي د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. د چول روسیې د کار کړی ټولنې مجله کې پرې راپور لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیری پاکستان کې افغان او فعال میرمن سره لیدلی. دا میرمن غواړي چې بیرته افغانستان ته راشي خو د خپل امنیت څخه ډنډمنې ده.
در شرایط کنونی و با حاکمیت گروه
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې زموږ د ژوند تضمین نشته.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې ترکی ژبې هیوادونه دي د افغانستان په اړه یو ګډ دریځ خپل کړي. دا دریځ په څه معنا ده؟ لاندې خبرونه کې درته وایو. او د اوکراین د خیرسون ښار څخه ټول روسي ځواکونه وتلی دي، په دې هم راپور لرو. منتیام
دردشیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم صدر کړی دی چې په کې طالبانو نه غوښتل شوي څو د بشري حقونو خوندي کړي، ټولګرونو حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ مشر ویلي دي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کېږي. چو زیات مده امید صحري مل نه واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیکدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی و او 950 نورو هیوادونو یې ملاتړ کاوه، 146 هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون 100 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشئی توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشردوستانه مرستو رسوونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د همه شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسني رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی و، هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمنې شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو بشري حقونو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو همشموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملي ګام نه دی پورته کړی.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی و چې په کې له طالبانو غوښتل شوي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ مشر هم ویلي و چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د زده کړو پوره حق نه دی ورکول شوی. موږ په همدې اړه د دې موضوع د شربلو لپاره د پوهنتون استاد او د سیاسي او نړیوال اړیکو د چارو پو خغلی بهیر سره خبرې کوو. خغلی بهیر، ستړي مشي نوړی تاسو ته خراغلاست او خبرونه ته په پیل کې کرته دا وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک چې تاسو هم اوریدل تصویب کړی دی، او دا د دې پریکړه لیک تصویب طالبانو ته یو واضح پیغام دی تر هغه به دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر څو چې انجونو خوځو لګکیو ته په حکومت کې برخه ورنه کړي او د دوی بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي. دا د طالبان د حکومت لپاره په څه معنی ده؟
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو درانه اوریدونکو ته. زه خو اکثره وخت دا فکر کوم چې دا وسنۍ نظام چې دا وسنۍ سختار دی، حکومت دی امارت اسلامي، که دوی په دې وسنۍ سختار کې نسی کولای چې د امیر ذهنیت باندې کار وکړي، یا دومره کلیدي او اساسي موضوعات لکه د نجونو د مکتب یا همشموله حکومت په اړه ورسره بحث وکړي، نو څه امکان به لري سبا ته یو همشموله حکومت چې پکې رمزي توګه نور خلک، یا هغه ښځې، یا مختلف اقوام، یا مختلف سیاسي احزاب پکې ګډ وي، نو هغوی به څه زور ولري په د امیر د سیاستو باندې؟ ځکه چې دا خو ډېره واضح ده، دا څوارلس میاشتې افغانستان سیاست داسې نه ده چې یا په جمهور یا په رایه یا په مشورې باندې ده، داسې څرګنده ده اوس چې امیر المؤمنین بس یو تصمیم نیسي او نور باید ټول ورته لبیک وایي. نو زه نه یم خبر چې دغه نیوکې کول خواسانه دی، خو د حل لاره څه ده او څه باید وکړو چې د امارت اسلامي دا اوسنی دریځ او موقف تغییر وکړي؟
ښاغلی بهیر، که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، ځکه دغه شرایط له پیله د نړیوالې ټولنې لخوا ویل شوي او ټینګار ورباندې شوی ده چې باید دغه شرایط طالبان پوره کړي، که چیرې دغه شرایط پوره نه شي، آیا د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ به ورځ په ورځ فاصله ډیره شي؟
دلته دوه واقعیتونه دي شاید پیش راسي. یو دا ده چې شاید نړیواله ټولنه فقط همدغه برقونه ګل کي او مخ واړي له افغانستان نه، او بس دا تصمیم ونیسي چې امارت اسلامي او طالبان د خپل عواقب خپله تیر کي د خپل د سیاستو. او دوهم نظر دا ده چې نه به حیث نړیواله ټولنه به حیث یو مسؤلیت په امارت اسلامي باندې فشار واچي، او د فشار مطلب به اوس دا وي چې یو مطلق د سفر بندیز به یې په ټول رهبریت باندې د پیسو دا اوسنۍ پیسې مرستې مالي مرسته چې را روان ده افغانستان ته دا بندولي، او په دغه کې به د افغانستان ولس ډېر زیات ضربه وخوري او ډېر زیات پکې وزوریزي. نو موږ فقط همدومره کولی شو چې په امارت اسلامي نه سړی دا توقع ولري، دا غش پې وکړي چې د نړیوالې ټولنې سره خبره وکړي. داسې نه ده چې غیر افغاني غیر مشروع شرایط دي مور سره ومني، خو باید دوی هم یو څه نه څه تنازل وکړي، ځکه سیاست هماغه د راکړه وکړه مطلب ولري.
اوسط په لنډو کې دا امرته وایي چې د یو هیواد لپاره په نړیواله کچه رسمیت پیژندل په څه معنا دي؟
ګوري، یو څه نه څه د فاکتو رسمیت یا غیر رسمي پیژندنه خو د حکومت تیار سویم ده، هغه د دوحې تړون نه نیولی تر نن پورې چې سفارتونه دلته شته او یو څه نه څه اړیکې شته، دا خو یو رسمیت شته. خو آخري حد د رسمیت همدغه به وي چې د یو ان سیټ ورته وسپارل سي د امارت اسلامي حکومت ته، یا په ملاقاتو کې بیرغ ژدول سوی. نو دا آخري حد د رسمیت ده، او تر هغو پورې رسمیت دوی دونه لري دا دومره واړه واړه موضوعات لکه د افغانستان د پل چاپول او را رسول افغانستان ته، په دغې باندې به هم دومره وخت نیسي او دومره پیچیده کیږي به. نو د حکومت لپاره ډېر مهم ده چې په رسمیت وپېژندل سي او باید امارت اسلامي دا درک کړي.
ډېر مننه کور مودان، د پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو تحلیلګر عبیدالله بهیر و چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د ناستې په اړه موږ سره خپل نظر شریکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
روسیه په مسکو هوایی ډګر کې شپېته افغانان نیولي، او تر اخوې د ایران په پلازمینه تهران کې اته ویشتو هغو افغانو ته چې غوښتلې روسیې ته لاړ شي د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. په روسیه کې یو افغان ډیپلوماټ وایي روسیې د خپل دې عمل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي، و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویندویانو یې خبرو ته حاضر نه شول. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
روسیه لږ تر لږه شپېته تنه افغانان چې سوداګر محصلین او یو شمېر افغاني الاصله روسان پکې شامل دي د چهارشنبې په ورځ د مسکو په شیرمتیوفا هوایي ډګر کې نیولې دي. په روسیه کې یو افغان ډیپلومات دا موضوع ازادي راډیو ته تاییدوي او وایي ټول نیول شوي افغانان د قانوني اسنادو یعنی ویزو او بلن لیکونو په وسیله مسکو ته ورغلي وو. د دې ډیپلومات له قوله تر اوسه معلومه نه ده چې روسیې ولې داسې یو چلند له افغانانو سره کړی دی. د سرچینې له قوله په هوایي ډګر کې د روسي پوله ساتي عسکر د افغانستان د سفارت له کارکوونکو سره مسکو ته د دې افغانانو د دننه کېدو په اړه هوکړې ته ونه رسېدل. بلخوا یو شمېر افغانان ازادي راډیو ته مني چې د پنځشنبې په ورځ اتي ویشتنو ته اجازه ورنه کړل شوه چې له تهران روسیې ته سفر وکړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږونه یې خپاره شي وایي په دې کسانو کې هم محصلان، سوداګر او افغاني الاصل روسان شامل وو چې غوښتل یې د قانوني اسنادو په لرلو سره روسیې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روسیې سفارت د خپلو قونسلي خدمتونو د تړلو وروسته اعلان وکړ چې افغانان کولی شي په تهران او اسلام آباد کې د روسیې د ویزې د اخیستو لپاره د دوی سفارت ته ورشي. وموختل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد، مرستیال ویاندی بلال کریمی، د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عبدالقهار بلخی او په روسیه کې د طالبانو د سفارت مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په خپله خاوره کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو استازو ته د ننوتو اجازه ورکړه او تر خوا یې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري.
بیا به هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي باید ترکی ژبې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ او ورته دریس خپل کړي. هغه ویلي په کار ده چې له طالبانو سره د تعامل لپاره دغه هیوادونه یوه ګډه تګلاره غوره کړي. تفصیل به د سمت سرمان نوور.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د ترک ټبرو هیوادونو په منځ کې د یو شاندریز د رامنځته کولو وړاندیز وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر دا وړاندیز پرون پنځشنبه د ترک ټبرو هیوادونو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې وکړ. نوروف زیاته کړه ازبکستان د افغانستان د سیاسي او د ټولنیزې اقتصادي بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې د فعال ملاتړ د اړتیا په اړه کلک دریځ غوره کوي او باور لري چې په کار ده د طالبانو له موقت حکومت سره ګډ او هر اړخیزې تګلارې ته وده ورکړل شي. ازبکستان سره لدی چې له طالبانو سره اړیکو او تماسونو ته دوام ورکړي خو لا یې هم د حقوقي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هیواد افغانستان ته پرلپسې بشری مرستې ورکړي او همداراز د طالبانو له حکومت سره د ریل لارې په برخه کې همکاري کوي. ازبکستان له طالبانو سره موافقه کړې چې له مزار شریف څخه به ریل لار تر پېښور پورې وغځوي او په دې توګه به ازبکستان د افغانستان له لارې د ریل لارې په وسیله له پاکستان سره وصل شي. د روان عقرب یا لړم په شپږمه نیټه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته اروپایي شورا له رئیس شارل میشل سره په کتنه کې له ترمیز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ په اړه وویل چې دا پروژه سیمه ایز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستلی شي. دوی په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانستان باید بیا د سیمې او نړۍ لپاره په ګواښ بدل نه شي.
روسیه نن وویل چې د اوکراین له جنوبي ستراتیژیک خار خیرسون څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې نن په سیمه ایز وخت د مازدیګر په 15 بجو د دنیپر د سیند له لویدیځې غاړې د ټولو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ شو او هیڅ یو پوځي جزوتام تر شا نه دی پریښودل شوی. داسې ښکاري چې دغه اعلان د اوکراین له هغو راپورونو سره په تضاد کې دی چې وایي روسي ځواکونه تر اوسه د دنیپر د سیند په لویدیځه غاړه کې دي. اوکراینی چارواکو ویل د موسکو ځواکونه له دې پرته چې له خیرسون وتښتي بله چاره نه لري خو دوی له احتیاطه ځکه کار اخیستی چې له دې بیریږي چې غلچکي بریدونه پرې ونه شي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف پرون له رویترز خبري اژانس سره په یو مرکه کې وویل چې دا به یو اونۍ وخت ونیسي چې روسیا خپل ځواکونه وباسي ځکه روسیه د خیرسون په سیمه کې 40,000 پوځیان لري او ځواکونه یې اوس هم په خار کې پاتې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ولري زالوژني وویل کیف نشي کولی دا تایید کړي چې روسیه به په رښتیا هم د خیرسون له جنوبي برخې وتلې وي خو زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. له استراتیژیک پلوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسیې له خوا د اوکراین د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې یوازنۍ وچه لاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. په عین حال کې د سسپلن په نوم د اوکران عامر رسنۍ د سیمې د اوسیدونکو په حواله ویلي چې د انتونوفسکي په نوم یوازنی پل چې خرسون ښار چې د روسیې تر کنټرول لاندې د دنیپر د سیند ختیځه برخه سره نښلوي ویجاړ شوی دی. د غیر رسنۍ یو عکس هم خپور کړی چې پکې ښکاري چې د پله ټوله برخه نشته. د خرسون له ښاره د سیند بلې غاړې ته بله لاره اویا کیلومتره لرې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه پل په څه ډول نړېدلی یا نړول شوی دی. د خرسون ښار بیرته نیول د اکمالاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو په برخه کې د اوکراین ولتیا زیاتوي او ورته دا لاره هواروي چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسیې په 2014 میلادي کال خپلې خاورې سره ملحق کړي په جنوب کې نورې اشغال شوې سیمې بیرته له روسیې ونیسي.
دا د روسیې د جګړې هغه روستۍ حال و چې روسیې اعلان کړی و د خرسون له ښار څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی، خو اوکراني چارواکو بیا په دې شک کړی و او ویلي و چې دا به یو اونۍ وخت ونیسي چې روسیه له سیمې ټول ځواکونه چې شمېر شاوخوا 40,000 ښودل شوی دی وباسي. که چېرې تاسو دغه خبر غواړئ چې جزئیات یې ولولئ کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چپته یا ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ورشي او د دغې خبر ټول جزئیات هلته ولولئ.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیری کیرن ډیکر په پاکستان کې لیوشمیر افغان مېرمنو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د یوې داسې آیندې لپاره کار وکړي تر څو د ټولو افغان مېرمنو حقونو ته پکې درناوی وشي. له دې سره اخوا بیا یو شمېر افغانو خزینه فعالانو د طالبان لوري پر دوی د لګول شو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي هیله لري چې یوه ورځ بیرته افغانستان ته لاړ شي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. سره له دې چې طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د مېرمنو حقونو ته تل ځان ژمن بللی و. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
یو شمیر خزینه فعالان چې غواړي بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو له ویرې دغه کار ته زړه نه ښه کوي. د ښځو فعاله رازیه بارکزی چې اوس مهال افغانستان نه بهر ده وایي کلونه یې د خپل روښانه راتلونکي او ظرفیت لوړونې لپاره کار وکړ او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به په افغانستان کې روښانه راتلونکی ولري، خو د تمې خلاف په ناڅاپي ډول کډواله شوه. اغلی بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل غواړي یوه ورځ بیرته افغانستان ته وګرځي خو د طالبانو تر کنټرول لاندې یوه ورځ د ژوند کولو لپاره داد نشته.
حالا فقط زنهای افغانستان مونده یک طرف و یک طرف هم نظام پر از خشونت و ضرب و زور.
بس نو یو طرف د افغانستان خزی پاتی او بل طرف د طالب زور او توتیر خوالی. د خزو وضعیت د خرابیدو په حال کې دی. طالبان د افغان میرمنو د وضعیت ښه کیدو لپاره هیڅ یو برنامه نه لري. ورو ورو افغان خزی او نجونې له کار، تعلیم او پرمختګ نه محرومیږي. زه باوري یم چې وضعیت له دې نور هم خرابیږي.
از پیشرفت از ترقی محروم کرده و مطمئن هستم که وضعیت از این هم بدتر میشه.
رازیه بارکزی وی ځوانان او خزینه فعالان دی هڅه وکړي تر څو افغانستان له وسنی نوري نه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیری کرندیګر په پاکستان کې یو شمېر خزینه فعالانو سره لیدل دي. نو موړه چې اوس مهال هم په پاکستان کې د خپل ټوئیټر باندې لیکلي د افغان میرمنو سره په عاطفي خبرو کې ما د هغوی په سترګو کې هغه بل اور ولید چې غواړي بیرته خپل کورونه ته ولاړ شي، خو هغوی ویره لري چې جبری ودونه ته مجبور نشي، د کار او تحصیل له حقونو محروم نشي، هغوی غواړي چې حقوق یې تضمین شي. نوموړي همداراز لیکلي چې افغان میرمنې د خپل حقونو د تضمین غوښتنه کړي. کرندیګر په پاکستان کې افغان میرمنو غوښتي چې قوي ووسی. له بل خوا به یو شمېر نورې خزینه فعالانې په دې باور دي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره وضعیت ورس تر بلې مخ په خرابېدو دی. د افغانستان د موج تحول ګوند غړې او خزینه فعاله فاطمه مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در شرایط کنونی و با حاکمیت گروه
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې زموږ د ژوند تضمین نشته. پاتې خدا چې طالبان دې موږ ته د خپل واکمنۍ پر مهال ټول حقوق خوندي او د اعتماد فضا رامنځته کړي.
طالبانی میتونه محفوظ باشه.
موږ هڅه وکړه چې د کرندیګر د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دې ویان زبی الله مجاهد په دې برخه کې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ښځو ټولو حقونو ته د اسلامي شریعت په رڼا کې ژمن دي. د ښځینه فعالانو اندېښنې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې یوازې په تېر یوه اونۍ کې دوه ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبي او فرحت پوپلزی د طالبانو لخوا نیول شوي. همداراز په تازه مورد کې په افغانستان کې ښځې له حمام او پارکونو نه هم منع شوي چې دغه چارې تند غبرګونونه له ځان سره درلودل. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد له دې وړاندې ویلي و چې معترضه مېرمنې له بهر نه امر اخلي تر څو د بې باورۍ فضا رامنځته کړي.
ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په یو تازه راپور کې ویلي افغانستان په سیمه کې یو له هغه دریو هیوادونو څخه دی چې په تیر 2020 کال کې له سخت اقتصادي او خوراکي ناورین سره مخامخ شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې وړاندې لیکلي چې د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې ډېری افغانان له بل هر وخت نه سخت لوږې سره مخ شوي دي چې لاملونه یې سیاسي بې ثباتي، اقتصادي ناورین او وچکالي ده. یو شمېر افغانان بیا په تیر یو کال کې له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره سر ټکوي او وایي چې دغه وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. بیا به هم جزئیات د خطر پردیس نوور
مهدا قلیه واید چې ما پر خپل کور چلاوه لاس مې پر چلیدو اوس له سخت ستونزو سره مخامخ یو
دیرش کلن روحالا د هرات ولایت وسیدون کی دی. نوموړی ته چې د درې کسیز کورنۍ مشري ورترغاړي دوی په تیر یو کال کې د ژوند سخت شپې او ورځې تیرې کړي او دا وضعیت لا هم روان دی. روحالا وایي په تیر جمهوري نظام کې د دولت کارکونکي وو او په خبره په خپل میاشتنی معاش پی د خپل کور ټول اقتصادي ستونزې حل کولې. نوموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
لومړی سر کې خپل دند له لاسه ورکړلې. شخصا ما یو کال کار وکړو اسلامی امارات سره، خو دوی مونږ ته معاش هم رانکړ او بیا یې مونږ سواب کړلو. ټول دولتي دنده مو درلودله. نو حد اقل یو عاید چې ما پرې خپل کور چلاوه لاس مې پرې چلیدو اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یو. کله یو کار ته لاس وچو، کله بل کار ته لاس وچو، یعنی داسې یو دوامداره داسې یو کار چې
د زابل ولایت یو اوسیدونکی چې هغه هم مخکې د دولت کارکونکی و او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، په تیر یو کال کې د خپل ژوند د سختیو کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه په ان ټي آی بس هلته استخدام وم، ښه معاش او امتیاز مې لرم، ولې بدبختانه د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته نه یوازې داسې مونږ له دندو لرې سو، هغه ان ټي آی بستونه لغوه سول. مونږ یې رسمي بستونو ته معرفي کړو په شپږم بست باندې، یعنی زه لیسانس کس له صفاکار نه وروسته په یو بست باندې استخدام شوم. کورنۍ او مسؤلیتونه، مالی لګښتونه، دا هر څه چې په اوږه وي انسان یې له ودې په اسانه نه شي وتلی.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په یو تازه راپور کې ویلي افغانستان د سیمې هیوادونو په هغه دریو کې دی چې تیر 2020 کال له سخت اقتصادي او خوراکي ناورین سره مخ و. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د نومبر په 9 خپور کړی ویلي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي، وچکالي، جګړه او کرونا هغه لاملونه دي چې د افغانستان د نفوس له نیم نه زیاته، یعنی 22.8 برخه یې سخت زیانمنه کړې ده. د اف ای او د راپور له مخې افغانستان د آسیا په کچه تر ټولو لږ پرمختللو اتو هیوادونو کتار کې هم لومړی ځای لري چې سختو اقتصادي بې ثباتیو سره مخ دی. له افغانستان نه وروسته بیا بنګلاديش، بوتان، کمبودیا، میانمار، نیپال او یو شمېر نور هیوادونه هم دي چې په تیر یو کال کې له ګڼو اقتصادي او سیاسي بې ثباتیو سره مخ و. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره په دغه هیواد بهرنۍ مرستې بندې، کورني عایداتي بنسټونه اغېزمن او ډیری خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. که څه هم طالبانو مخکې په وار وار ویلي چې په دغه هیواد کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی چې نړیوالې پاړه وي، خو د افغانانو د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه وخت په وخت نړیوالو سازمانونو خپلې اندېښنې مطرح کړي او دوی ته د مرستو غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګ تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه شو پته ازادي رادیو .com دا وګورئ، ولولئ او هلته کولی شئ چې دغه مسایل ولولئ. که دغه خبري خبرونه مو نوې اوریدلې، ازادي رادیو دغه پانه ته ورشي. هلته د سر موضوع په ملګرو ملتونو کې د عمومي اسامبلې غونډه ده چې د افغانانو په اړه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې ده. د دې مطالبه ترڅنګ کولی شئ د اوکراین مسله چې د خرسون خار ټول روسي ځواکونه وتلي دي او دغه خار اوکراینیانو ته پاتې شوی د خواغوی اوس هم شکمن دي چې دغه پروسه ډیر وخت نیسي او په ډیر وخت سره به روسان له دې خار ووزي. همدارنګه په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو. دا خبري مجله مو سره پای ته رسیږي.
زه محسن خان یم، د پکتیکا د مرکز اوسیدونکی یم. وروره د غمرستې چې کوم کېږي د غنړیوالې سرازي دلته په دې کې بس به ټول دا کمیشن کارانې درې کلو دغه ملکان دي ورسره دغه طالبان دي دغه څوک ورسره جوړ دي څوک ورسره خواخوږي دي بس دغه ته ورکی خوران او مسکینان پکې پاتې ټول رنجران او فیلډران ترولی بس مالونه دی ورپورته کوي مسکران خوران ټول پکې پاتې لس کارټه شل کارټه پنځل لس پنځه ویست کارټه د غیر یو سړی جوړ کړي بس خوران او مسکران پکې پاتې کلی دغه لوړ پوری چرواکي او دغه د موساتو کارکونکي دغه غږ واوري او دغه مرستې لږ خوران او مسکنان ته هم ورکې یوازې دغه زورواکي خو یک نه لري.
ازادي راډیو ته دی ما سلام ورسیږي. دغه افغانان خوشي دي د خپل کور په خپل خراب کړی ده، نو پاکستان چې کوم بندیان نیولې دي یا بندیان کوي، خو یو سړی خپل کور خراب وي بل کور بل سړی خپل کور کې هغو خلکو ته اجازه نه ورکوي. وایي دا خو د ما خپل کور د ورور ما جوړ کړی دی زه جوړوم. نو دې که انسانان وایي یا کلونه درلوده یا استادان وایي